جز از محبت ندارم گناه.
سلامونه وقت مو بخیر د افغانستان په وخت سلور بجې شي. تاسې ازادي رادیو ته غوږی اس مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بنټ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغه څه لپاره چې د بشري حقوقو قربیدونکو وضعیت بلل اندېښنه ښودلې. ښاغلي بنټ په نوي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو نړیوال قوانین ته د درناوي د اداو پر خلاف عمل کړی او له بشري حقوقو بې شمېره سرغړونې کړې دي. د طالبان حکومت د بنټ د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې د دې تورن کړی و چې پروپاګند کوي لمدې عملی افغانستان ته سفر عمله شوی دی. د خبرالان د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د وکونه طالبان لخوا پر رسنیو د ژوندوی موجوداتو د تصویرونو پر خپرولو بندیز د اندېښنې وړ بللی دی. د سی پی جی د پروګرامونو د څنګ مشر کارلوس مارتینز دل پرون ویل چې الپا تخر ولادت کې په تلویزیونونو فلم اخیستو او کسي د طالبانو بندیز باید د ټولو هغو خلکو لپاره د اندېښنې وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ساتنې ملاتړ کوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي داسې یو قانون نافذ کړي چې د ژوندوی موجوداتو د تصویرونو خپرول غیر اسلامی عمل بولی. د اسرائیل پارلمان پرون هغه قوانین تصویب کړل چې د اسرائیل په خاوره کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي څنګه پر فعالیت بندیز لګوي، اړیکې ورسره پرې کوي او د تروریستي ادارې په نوم یې یادوي. لومړی قانون د اسرائیل په قلمرو کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي څنګه فعالیت بندوي او دوهم قانون له ملګرو ملتونو سره د اسرائیل د ډیپلوماټیک اړیکې زیانمنوي. د دې قانون تطبیق هاي په غزه کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې پر کار اغیز وکړي. د اوکراین په خارکیف ښار کې نن سهار وختي د روسي په حمله کې څلور کسان وژل شول. د خارکیف ښاروال ایروهاور تاریخوف پر خپل ټلګرام چینل په بیان کې لیکلي چې پر اوسنیو وینسانګ ناحیه په دې برید کې ملکی تسلط او دستوګنې کورونو ته هم زیان اوښتی دی. د روسي پوځ له شپږو ساعتونو په لږه موده کې په خارکیف ښار د دوهم ځل لپاره حمله وکړه. ښاغلي تاریخوف زیاتوي چې د ښار په مرکز په لومړۍ حمله کې نهه کسان ټپیان شوي وو. د لبنان د حزب الله ډلې مرسیال مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پوځي څانګې د مشر په توګه غوره شو. دا ډله چې ایراني ملاتړ کوي پوځي او تاسې څانګې لري او د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د ډلې نن په یوه بیان کې د قاسم د انتخاب خبر ورکړی دی. نعیم قاسم پر 1990 کال د حزب الله د مرسیال مشر په توګه ټاکل شوی. که څه هم اسرائیل په دې روسیې کې پر حزب الله چې د لبنان د جنوبي سیمې اداره کوي ځپونکي ګزارونه وکړل، خو ښکاري چې دا ډله تر اوسه خورا ډېر امکانات لري. د غزه د روغتیا وزارت په شمال کې پر یوه ودانۍ چې بي ځای شوې کډوالو پناه پکې اخیستې وه، د اسرائیلو په هوایي حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ تنو ته لوړ شوی دی. د روغتیا وزارت د سابي روغتونونو د څنګ مشر مروان الالماسي خبري غونډې ته ویل چې دا برید نن په بیت الحالیه شمالي سیمه کې وشو. روسي خبرم د لوبل ډګر د چې افغان عبدالیانو لیبرال د سیاسي ځوانانو د کرکټ د تلولې لګټلو وروسته نن سر کابل ته ورسېده. د لیبرال تیر یک شنبه په عمان کې د سیاسي ځوانانو ایمرجنګ جام په پایلوبه کې د سریلانکا الف ملي لیبرال ته په وکټو مات ورکړه او په دې توګه افغانستان د لیبرال لپاره د دې سیالۍ تلولې وګټله. افغانستان له 2013 رئیس په دې سیالۍ کې ګډون کوي. د سیاسي ایمرجنګ کپ سیالۍ د افغانستان، هند، بنگلاديش، عمان، متحده عرب امارات، هانګ کانګ، سریلانکا او پاکستان په ګډون ترسره شوه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو د بنټ راپور وړاندې به په خبرونه کې واوري. پر رسنیو وروستیو بندیزونو افغان خبریالان اندېښمن کړي دي. اوروزګان کې د بابا په نوم چینې ته مورولو. خبرونه کې درته نور راپور هم لرو. آزادۍ سروسي
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي یو شمیر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړې ده. ریچارډ بنت دا خبرې په هغه راپور کې کړي چې پرون وخت خپور شو او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومانو او لکه کوي د بشري حقوقو خرابیدونکي وضعیت پکې بیان شوی دی. په دې راپور کې د یو شمیر زنداني مېرمنو په حواله بیا راغلي سره له دې چې پر دې د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری نه دی شوی، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کېږي. د طالبان د حکومت زبیلا مجاهد ویاند د ریچارډ بنت دغه تازه راپور په اړه ازادي راډیو پښتنه ته ځواب نه دی ورکړی. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب په وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل شوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي. د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو، ماشومانو او لګکیو د بشري حقوقو خرابیدونکي وضعیت په اړه د خاغلی بنت په دغه تازه راپور کې چې پرون دوشنبه ناوخته خپور شوی، د ځینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونې او تیریو خبره هم شوې ده. د راپور پر بنسټ خاغلی بنت ته یوې زنداني شوې مېرمنې ویلي: هغوی زه د پښتنو پر مهال ووهلم، زما سر یې په دیوال ووهه، یوې له مانه حجاب وغورځاوه او زما شرمګاه ته یې لاس راوړو. خو په راپور کې راغلي چې یو شمېر نورو زنداني مېرمنو ورته ویلي سره له دې چې پر دوی د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری هم نه دي شوي، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کېږي. خاغلی بنت ویلي چې د خپل دې راپور موندنې بعد را روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ریچارډ بنت دغه نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د خاغلی بنت په ورتلو بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې ریچارډ بنت د په خبره د افغانستان پر ضد د پروپاګند دنده پر غاړه درلوده، په پروپاګند بوخت او یوه ډېره وړه مسله یې لویوله. خو یو شمېر مېرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې د بند موده تېره کړې، ازادي راډیو ته وویل چې له سختو شکنجو سره مخ شوي. دوی که څه هم وایي جنسي نه دي ځورول شوي، خو ادعا کوي چې دغه ډول کیسې یې اورېدلې دي. روکیا سایی چې څه موده مخکې د طالبانو له زندانه راخوشې شوي، ازادي راډیو ته وویل:
د طالبانو په زندانونو کې هیڅ ډول خصوصي حریم نشته، په ځانګړي ډول د ښځو لپاره. هغه څه چې ما د دوه ځل زندان پر مهال تجربه کړل، سپکاوی، تحقیر، غیر انساني سلوک، د اعتراف اخیستلو لپاره سختې روحي او جسمي شکنجې وې. خو ما له خپل ځانه د دفاع حق نه درلود، له کورنۍ سره د لیدلو او د وکیل حق مې نه درلود.
د ښځو د حقونو فعال او معترضه مېرمن نرګس سادات چې دی هم د طالبانو زندان تجربه کړې، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاکه
دوی بیلابیل شکنجه را کولی، لکه برقی شاتونه، د یخو اوبو را خوشې کول، وهل ټکول، خوب ته نه پرېښودل. داسې برق به یې راته سترګو ته اچوه چې ډېر تیز و. زه یې په داسې یوه خونه کې اچولی وم چې نمناک وه او ډېره ویرونکې، او آن اکسیجن پکې کم و.
د ښځو د حقونو دا فعاله نیوی اوسمهال په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچا اوج ته رسېدلې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت په راپور کې هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تیریدو د بشري حقوقو نړیوالو منشورونو ته د درناوي په اړه د طالبانو د لومړنیو اداو برعکس جبر او د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې. ریچارډ بنت په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جنسیتي توپیر بېلګه بللې، او پر راپور کې راغلي چې دغه اصطلاح د طالبانو بنسټیز او ایډیالوژیک ماهیت په ښه توګه څرګندوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لا پسې زیاته کړې. نوموړي ویلي اوس مهال په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ژور خفګان، ویرې، ځانتوالي او آن د ځان وژنې پیښې لیدې شوې. د ریچارډ بنت د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او د ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لږه یا هیڅ اراده نه لري. راپور کې دا هم ویل شوي د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغیړي به نه یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړې کړي، بلکې طالبان به لا وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی، خو طالبانو په وار وار دغه ډول راپورونه رد کړي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې یو شمېر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړې ده. پر همدې موضوع سره د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمي د تلیفون پر کرښه وصل شوی دی. سلامونه فاطمي صاحب، وخت په خیر. کراته وایي چې د ریچارډ بنت اورسی راپور څنګه ارزوئ؟
زما په نظر باندې او بخې بل څنګه راځه، زما په نظر باندې څنګه تاسو معلومه ده، زه خود ریچارډ بنت راپورونه ما په خوام رد کړی دي، وسم ردوم. دا سړی ذاتی نادونه هم لري او د یو مذهبي بغزو کې نه هم لري، ځکه دا یو یهود الاصل دی او طالبانو هم همدا انتقاد پی باندې دی. اوس چې د باندې دا بندیز لګېدلې دی، د ځکینه نور هم زیاته شوې ده او د غوړی اسلامي امارت په مقابل کې داسې د سخت دریځ ونیول شي، ځکه دی وایي چې د بشري حقوقو د سرغړونې څخه د مخنیوي لپاره یو مکانیزم نشتون طالبان زړه ور کړی دي، او بل دا وایي چې باید د حساب ورکونې لپاره یو دغه به جوړ شي. موږ د سره چې موږ په ریچارډ بنت انتقاد کوو، د معنا دا نه ده چې په افغانستان کې ستونزې وجود نه لري. کاملا ستونزې وجود لري، افراد نیول کېږي، بول کېږي، زورول کېږي، مګر هم د دې په راپور کې زیادروی ډیره زیاته ای د بعض د شان وی چې هغه زموږ تاسو ته خاورې د اسلامي او د دینی عنعنوي دغه سره د ټکر نخري او د بدنامول لپاره استعمالیږي، لکه فرزندې وی چې جنسي تیرې شوه ده. در حال چې اکثر اند معلومه شوه ده چې جنسي تیرې مسله دا یو تهمت دی چې دوی وی، مګر کو په نورو مسایلو کې د حقوق بشر مشکلات په افغانستان کې موجود دي او دغه ته رسیدګي په کار ده. خو دغه لپاره د سی واستاز د ملګرو ملتونو نه په کار دي چې هغه به طرفانه یو دغه وکی موقف ګیری او
افغانستان د خلکو بشری وضعیت ته اشاره شوی ده. هغه وضعیت لکسنګ چې په راپور کې راغلی د پمدغه شکل باندې وضعیت د افغانستان د بشر په برخه کې د یک راپورون ته پکې ممکن زده نقیص راپورونه وي.
بلکل زدو نقیص دی، راپورونه هم دی طالبان هم دی خوانه، زدو نقیص دی هم دی ملگرو ملتون دی خوانه دی. طالبان اغا قایق چه دوی تا ضرر که اغا نشیویل و نیوی او ملگرو ملتون اغا معلومات چه باید تلاس او لری نلری بیرون دی خوره نده، اغا افراد و نجدی حکومت پا خلاف دی او جبهه مقاومت سره دی راری که لری دی اغاین معلومات اخلی چه دا یو درست کار نده. دوی باید معلومات خپل چې دي د موثق زرایونه وخلی، په خپل بزاد د افغانستان نه وخلی او په هغه پاساس باندې راپور جوړ کی، بیا باغه صحیح تبیم تاییدوم تاسو بیم تایید. دا چې د دښمن د خلینه راپور جوړ کی واغی یا تاسو په ځانم نه شرمېږي، لګي د تهمت وي خپل په اولاد خپل په ناموس باندې تهمت وي، نو دا بیا درسته خبر نه ده. او دښمن په دې خوشحاليږي کم دغه ریچارډ بنت د یو يهودي دی، دا په دې خوشحاليږي چې څومره اسلام بدنام شي، زموږ سات دین او نانات افغانستان بدنام شي. فلهذا دلته یو ځای د نقیض تناقضات موجود دي چې د دې حل لپاره څه کاله موږ فکر کوو چې د ریچارډ بنت د موده با تمدید نشي او بل هم مشر به راشي د حقوق بشر ریاست ته، خو متاسفانه دا ونه شو او د ریچارډ بنت دغه دوره تمدید کړله. چې دا زه فکر کوم نه دی ملګرو ملتونو په خیر ده او نه دی افغانستان په خیر ده، او دا سړی افغانستان
بله وروستی کې فاطمه سپرم دی غواړم چې وګورم چې دا ډول راپورونه خپرول د بشیر وزارت پروان بهیر اغیز کولی شي کنه ممکن وزارت تر دې پیچلې کېدی شي.
بالکل حالت کې د شي پیچلې شي او مشکلات نور هم زیات چې موږ تاسو ګورو چې دغه نه پاس چې کوم یو د سورت وې د امر بالمعروف د قانون نه پاست کوم وضعیت راغلی دی، هغه موږ تاسو ته خپل قابل قبول نه دی، یا پر ځنام د اوچې دی لګي د تلویزیونونه بندول غواړي، دا موږ تاسو قابل قبول نه دی. دا مشکلات دی او دا مشکلات به ورسته او بل زیاتیږي، او دا مستقیما د حقوق بشر سره اړیکه لري. به د ټول نه مهمه خبره د ښځو د تعلیم او د ښځو حقوقو مسله ده چې هغه حل شوی نه ده، بلکې لا پیچل شوی ده او مشکلات پکې زیات شوي دي. د دې د حل لپاره یو لار په کار ده او هغه په دې ریچارډ بنت په لاس باندې نه کیږي. د دې لپاره نړۍ باید داسې یو نفر راولي چې هغه د طالبانو ته قابل قبول، ملت افغانستان ته نړۍ ته او طرف نه اوسي، یعنی مذهبي طرف نه لري. دا سړی مذهبي طرف لري، دا يهودي دی او دلته د اسلام مسله ده. تاسو معلومه ده يهود او د اسلام مسله چې دا ډېره جدي ده. دا ځکه چې ما په نظر نړۍ باید ونیسی، خپل د رئیس باید بدل کی تر څو چې د راپور په واقعي توګه باندې نړۍ ته وړاندې شي.
مننه.
د راپور اوس چې په حقایقو باندې بنسټ ولري او تهمت پکې کم اوسي.
ډېر زیات مننه ژوندۍ صفاتي مصر چې موږ سره بحث کوي ګډون کوو خو وخت. مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د ژوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. دغه کمیټې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د چټک شاتګ ننداره د نورو پای ته ورسوي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور.
د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د افغانستان په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د زیروهو یا ژوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو بندیز د اندېښنې وړ بللی دی. دغه کمیټې د دوشنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د زیروهو یا ژوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو په اړه خبر کړي بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د چټک شاتک ننداره د پای ته ورسوي. په بیان کې د سی پی جی د پروګرامونو مدیر کارلوس میتینز په حواله راغلی چې په تخار کې د تلویزیونونو فلم او عکس اخیستو پر وړاندې د طالبانو وروستي بندیزونه باید هر هغه څوک اندېښمن کړي چې په ټوله نړۍ کې د رسنیو ازادیو ته اهمیت ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې دوی به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرول بند کړي. د دغه وزارت وایم سیف الاسلام خیبر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې اسوشیټد خبري اژانس ته تایید کړی و چې دوی په تخار، میدان وردګو او کندهار ولایتونو کې رسنیو ته سپارښتنه کړې چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر او فلم خپرول، ساتل او اخیستل غیر اسلامي بلل سوي دي. د یادونه ده چې تر تخار، میدان وردګو او کندهار وروسته په ننګرهار، لغمان، خوست، هلمند، پکتیا، بادغیس او غور ولایتونو کې هم خبريالانو او رسنیو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې طالبانو پرې د فلم او تصویر اخیستو بندیزونه لګولې دي. خو ځینې خبريالان او رسنیو مسؤلین ورځ تر بلې د محدودیتونو د زیاتېدو شکایت کوي او وایي چې دوی په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت د دوی په ټکو دغه افراطي پریکړو ته نه تسلیمیږي. د افغانستان په مرکزی حوزه کې یو فوټو ژورنالیست او خبريال د موضوع د حساسیت لامله په راپور کې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
شاید هم طالبو بتانه کار را در برخی نقاط از افغانستان عملی کنند.
خیلی طالبان د افغانستان په ځینو ولایتونو کې دا پریکړه عملی کړي، خو دا داسې پریکړه نه ده چې تلپاتې او ټولنې ته د منلو وي، ځکه تصویري رسنۍ اوس د خلکو د ژوند یوه برخه ده او خلک دا خلا نه شي زغملی. حاصل کې به طالبان خپله مجبور شي چې له خپلې پریکړې په شا شي.
په کابل کې د یوې رسنۍ مسؤل هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل د ده او رسنۍ نوم یې په راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط وویل چې له دغو محدودیتونو ستړي سوي او له ګڼو ننګونو سره مخ دي. کابل کې د دوه رسنیو مسولینو د موضوع د حساسیت لامل د نوم او غږ نخ پرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل د تیرې اونۍ د سې شنبه په ورځ کندهار ته تللی و او هلته د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد سره د تصویري رسنیو د بندیز د اوازو په اړه غږېدلې دي چې د دوی په خبره مجاهد دا موضوع رد کړې ده. تازه ښاغلی مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون یې ازادي راډیو ته د رسنیو له مسولینو سره د لیدنې موضوع رد کړې وه. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو شاوخوا څلور ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی تر اوسه د رسنیو لخوا د بشپړ تصویر او فلم بندولو پلان نه لري او یوازې هڅه کوي د حیواناتو، مجسمو تصویرونه او د انسان د نقاشیو د خبرېدو مخنیوي وسی. خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اگست په میاشت کې وقت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي. دوی په دې موده کې د دغو محدودیتونو په بهیر کې پر رسنیو د موسیقۍ او ټلویزیوني سریالونو په ژوندۍ بڼه د سیاسي بحثونو خپرولو بندیز لګولی، د ښځینه کارکوونکو لپاره یې د ماسک اخوستل جبري کړي او په ولایتونو کې په راډیویي خپرونو د نجونو او ښځینه او اړیکو اخیستل هم بند کړي او آن ځینې رسنۍ په بشپړه توګه بندې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پوځي څانګې د مشر په توګه غوره شو. دې ډلې چې ایراني ملاتړ کوي نن په یو بیان کې د خبر ورکړ. د حزب الله پخوانی مشر سید حسن نصر الله د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د اسرائیل په برید کې وژل شو. په دې اړه نور تفصیل راپور کې ورو.
د لبنان حزب الله اعلان کړی چې د دې ډلې مرستیال مشر نعیم قاسم د حسن نصرالله پر ځای د دې ډلې د نوي مشر په توګه غوره شوی دی. د ایران پلاوی ډلې نن په یو بیان کې وویل د حزب الله د مشرتابه شورا موافقه وکړه چې قاسم د دې ګوند د عمومي منشي په توګه غوره کړي. بیان زیاتوي چې حزب الله به تر بریا پورې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډیره برخه اداره کوي په عین حال کې چې سیاسي ګوند دی پوځي څانګه هم لري. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ورسته له دې چې حزب الله د اسرائیلو قلمرو د توغندیو په وسیله په نښه کړ، اسرائیلو په تیرو څو اونیو کې د حزب الله د مشرانو او د دې ډلې د پوځي وړتیاو د له منځه وړلو لپاره د لبنان په جنوب کې د هوایي عملیاتو ترڅنګ سیمې ته پلي ځواکونه هم واستول. حزب الله وروسته له هغه د اسرائیلو پر خاوره د توغندیو حمله پیل کړې چې اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر خپل قلمرو د فلسطیني حماس ډلې په برید کې د 1200 اسرائیلیانو له وژل کېدو او د 2500 نورو د یرغمل کېدو له پیښې وروسته د غزې په ترانګه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل. د حزب الله مخکینی مشر حسن نصرالله نږدې یوه میاشت مخکې د اسرائیلو په یوه هوایي برید کې ووژل شو او یو اونۍ وروسته هاشم صفی الدین چې ګمان کېده د هغه ځایناستی بوي هم د اسرائیلو لخوا په نښه شو. نعیم قاسم په 1953 کال کې په پلازمینه بیروت کې په داسې یوه کورنۍ کې زیږیدلی چې اصلي ځای یې د اسرائیلو سرحد ته نږدې د لبنان جنوبي سیمه ده. نوموړی په 1991 کال کې د حزب الله د هغه مهال د لوی مشر عباس الموسوي د مرستیال په توګه غوره شو. موسوي په 1992 کال کې د اسرائیلو په هوایي برید کې ووژل شو او چې کله حسن نصرالله د دې ډلې مشر شو نو قاسم پر خپل ځای پاتې شو. په 2006 کال کې د اسرائیلو او حزب الله له جګړې وروسته چې نصرالله د یو څه مودې لپاره لادرکه شو نو قاسم د حزب الله یوازینی مشر و چې په عام محضر کې لیدل کېده او ډېر کله به یې د دې ډلې د ویان په توګه خبرې کولې. نعیم قاسم په 1992 کال کې کله چې حزب الله د لومړي ځل لپاره د لبنان په انتخاباتو کې ګډون وکړ د انتخاباتي کمپاین د چارو په تنظیم کې فعال رول درلود.
روزګان کې د مزار بابا په نوم چینه د سلګونو سیلانیانو کوربه وي. د روزګان ولایت په چورو ولسوالۍ کې د مزار بابا په نوم مشهور چینه د ښکلا او طبي منظرې له مخې د دې سیمې د خلکو د ګاونډیو ولایتونو د سیلانیانو لپاره یوه زړه راښکونکې تفریحي سیمه ګڼل کېږي. دا چینه د شنو باغونو په منځ کې د خورا یخې پاکې او سپینې اوبو په لرلو مشهوره ده چې هره جمعه د سلګونو سیلانیانو کوربه وي. د سیمې خلک او سیلانیان وایي چې دا ځای د ارامۍ او ساتیرۍ لپاره خورا مناسب دی او چې حکومت د سیمې د پرمختګ لپاره لا ډېر اقدامات ترسره کړي.
د شنو باغونو په منځ کې د خورا یخي پاکي او سپینې اوبو په لرلو مشهوره د مزار بابا په نوم چینه هر جمعه د سلګونو سیلانیانو کوربه وي. سیلانیان د یادی چینی ترڅنګ د دوبی په موسم کې پخلی کوي او تر ناوخته پورې د غلطه پاتې کیږي او په خپلو منځونو کې مجلسونه او لوبې کوي. حاجی محمد د خپل ملګرو سره یو ځای د مزار بابا په نوم چینی ته ورغلی.
بالکل تاسو خپل د چوری ولسوالی ټول ولیدل د چوری ولسوالی یو داسې ولسوالی ده چې سرسبزه سیاحتي ولسوالی ده چې ښې طبیعي اوبه لري او اوبه په هیڅ وخت کې کمبود او زیاتوب نه راوړي. هرهنګه وچکلي چې راشي د چوری ولسوالی اوبه په همدغه اندازه باندې لکه دا اوس چې تاسو وینئ همداره کم دي، ځکه د دې ښکلا د ځینو سیلانیانو رجوع ځان ته جلب کړی ده چې اوس د ډېرو لرې ولایتو څخه خلک راځي.
عبدالحکیم د ترینکوټ ښار یو بل اوسېدونکی دی چې د مزار بابا په نوم دې چینې ته د سیاحت لپاره له خپلو ملګرو سره ورغلی. دی وایي دلته د اروزګان د نورو ولسوالیو او حتی د ګاونډیو ولایتونو خلک هم ورغلي.
خپل د مرکز ترینکوټ څخه موږ ځوانان راغلي یو ترڅو د مزار بابا چینه ووینو. دلته ډیر ځوانان راځي د دې لپاره چې مثلا دوی یو ښه تفریح ولري، د امن ځای دی، یو طبیعي ښکلا لري، یعنی که ورته وګورو چې ښه غرونه لري، آبادي اوبه لري، مختلفې چینې لري، خلک راځي دلته لیدنه کوي ترڅو هغه خپل وخت دلته تیر.
د سیمې خلک او سیلانیان د دې ځای د پرمختګ غوښتنه کوي ترڅو د سیلانیانو لپاره نورې اسانتیاوې برابرې سي او د دې سیمې ارزښت لا زیات سي. محمد نسیم د سیلانیانو له ډلې څخه دی وایي که دلته د ښځو او ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونه او د سیلانیانو لپاره هوټلونه جوړ سي دا به د دې ځای ارزښت نور هم زیات کړي.
وسی هلته باندې د وسروګیانو ته میدان کړی پخو چې موږ راغلي یو د شپې راورسېدو مفتان پر لس بجې په تفریح سیمه کې خویل نسته. داسې سیمه ده چې ډېره ښه فضا لري، ښه شونګا لري، ښه اوبه لري، ښه هوا لري، ښه خلک دي. ورو خالي یو مشکلات دی د لارو ده، که نو د کندهار خلک به ډېر دلته راشي دا فضا او دا هوا ته لار لږ سره خراب ده. نو خامخا چارواکو سره دا هیله لرو چې جوړې کې جایجونو صاحبانو سره دا لار جوړ شي ان شاء الله د کندهار خلک به ډېر دلته میلیا ته راشي.
امین الله چې د غزنی ولایت څخه دی او یاد چینې ته د سیاحت لپاره ورغلی وایي دلته د اوبو خوږوالی او د باغونو ښکلا ځانګړی خوند لري.
تقریبا پرون ماښام راغلی یم او نن سهار داسې د لسو یوولسو بجې په شاوخوا باندې د مزار بابا چینې ته راغلی یم. پرون خو نو ناوخته و، د شپې تقریبا لس نیمې یوولس بجې وې چې راورسېدلو. د شپه مو وکړه سهار بس په میله باندې رسم شوي چې مزار بابا چینې یو خواته راغلي. ملګرو د انډوالانو د کوم شناخته و قریبانو څخه چې ما اورېدل د دغه ځای صفتونه یې ډېر کول. د دې ځای د امن د امن خو ټول افغانستان کې دی، مطلب د شینګیا او د چاپېریال او مطلب د فضا او د راټولو څخه ډېر خوشی احساسول. بس نو موږ صبر دی دی بس ان شاء الله غره کم زایری دا غره بس مزار وبچ نه سپتن موږ ډیر اوریدل و. هر کس څنګه چې دی ویل هغه صوبه هغه سی شینګیا او هغه سی د ناش تکیو چپریاله ډیر برابر دی.
د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری غاولی کوریشی وای د مزار بابا په نوم چینه د اورزګان یو ل تاریخي او طبيعي شتمنۍ څخه ده.
دا چینه موږ د ځای خلکو سره متاسفانه درست پرې قناه ته نه رسېدلې، هلته موږ د ځای خلکو څخه غوښتنه کړې وای چې ترڅو دغه چینه پر موږ باندې وپلوري او موږ ورته هغه اسانتیاوې او هغه امکاناتو ته برابر کړو کوم چې د تفریح لپاره یا د تفریح کوونکو لپاره اړین او ضروري وي. خو متاسفانه هلته هغه ځایي خلک زموږ سره درست پرې دې تفاهم ته نه دي رسېدلې او درست پرې په دې برخه کې موږ قناه نه دي جوړ کړې. خو په دا برخه کې ما د وزارت مقام سره پیشنهادونه شریک کړي دي، وړاندیزونه هم شریک کړي، خاص د همدې سیمې لپاره چې هغه دغه د مزار په نامه کومه چینه چې ده همدې سیمې لپاره ما پیشنهادونه وړاندیزونه ورته کړي دي. هغوی خبره هم دا ده چې موږ ته وایي چې تاسو د ځایي خلکو سره وغږېږئ، دا سیمه ځینې رانیسي په خپل واک په خپل اختیار کې، ځینې په خپل واک په خپل اختیار کې، ځینې وروسته بیا دغه خبره وروسته بیا پر دې باندې یو معیاري هوټل جوړېږي، یو معیاري دوکانونه به جوړېږي او څنګه دې سیمې ته چې کومه تلونکې لار ده هغه لار به ورته رغول کېږي.
د اورزګان د مزار بابا په نوم دا چینه د دې ولایت یو له مشهوره تفریحي او تاریخي سیمو څخه ده چې د ښکلي طبیعت او یخو اوبو په لرلو سره د خلکو لپاره د آرامۍ او ساتیري یو غوره ځای دی.
بینم بیادر میره پانتون اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیل من دایتوندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر بینید که یک روزی در دانشگاه را باز شد و من دوباره بسرم در میره رشته خواهد بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
در 15 دقیقه بس